د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې وم اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن
او کډوالی
دا تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاته میل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو ترانه حضور ته حاضر شوم چې د وطن او کډوالی ترنوان لاندې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو تو کمپاینونه د انساني توپیرونو په اړه د تاریخي تعصبونو جوړښتي څرګندونه ده. هغه سیستم چې د تسلط او محرومیت په سیوري کې د بیولوژیکي او کلتوري ځانګړتیاو د غوراوالي میرونو ته د بدلون لپاره ټولنیزې اړیکې بیا تولیدوي، دا ښکارنده یوازې انفرادي چلند نه دی بلکې د قدرت یو بنسټیزه شبکه ده چې په سیاست، تعلیم او ژبه کې مختلف ډولونه اخلي. کله کله یو څه په ستوني کې بند پاتې کیږي، نه دومره لوی وي چې چیغه شي او نه دومره کوچنی وي چې له پامه یې وغورځوي. دا د یو کس د لیدلو په څیر دی چې ولاړ وي او ناڅاپه د دې شاوخوا نړۍ په بل موډ کې نچړول کیږي. نن راغلی یو چې د دې پټو موټانو په اړه خبرې وکړو. هغه موټی چې کله کله په واډ کې راښکته کیږي، کله کله په سیاست کې، کله کله په ټولګي کې او کله کله زما شاوخوا خلکو په چوپتیا کې به نن له تاسو سره د تبعیض په اړه خبرې وکړو. د هغو کډوالو د کړاو په اړه چې د غیږ په هیله رزی او له دیوال سره مخامخ کیږي. واوره دا غږ د خوب لپاره نه دی، دا د ویښېدو لپاره دی.
زه کډوال یم، په دې د خلکو د لیدلو له لارې پوهیږم. هغه واټن چې تل زما د څوکۍ او د دوی د څوکۍ ترمنځ رازي، یوه ورځ په یوه بې نومه مځکه کې ما یوه صحنه ولیده چې زه یې لا هم نشم هیرولی. هوا ساړه وه، سپینه رڼا ځلېده. استاد درس په تیز غږ سره پیل کړ. سبا یوه ځوان نجلۍ چې تل د نورو په پرتله ډیره خاموشه ناسته وه په دریام کتار کې وه. هغې ډیرې خبرې نه کولې او له چا سره یې د سترګو تماس نه ټینګاوه. د هغې د داخلي نړۍ یوازنۍ کوچنۍ نښه هغه ساده ټوکر و چې هغې په خپل سر بې نومه او خاموشه اچولی و. هغه څه چې هیڅ نوم نه غواړي یوازې درناوی. په هغه ورځ استاد ناڅاپه سبا ته مخ واړوه. د هغې غږ داسې و لکه د فلزي پیمانه په میز باندې وهل شوي وي. ولې داسې ناسته یې؟ ولې دومره تړلی یې؟ څو کسانو وخندېدل. سبا خپل سر ټیټ کړ، هغې خپلې ګوتې سره یو ځای کړې، هغې د خبرو کولو هڅه وکړه خو استاد اجازه ور نه کړه او وی ویل دلته باید زموږ په څیر اوسېدل زده کړئ. په دې ظاهره په دې چلند سره نه داسې نشي کېدای. زموږ په څیر دا هغه شیبه وه کله چې زه نور یوازې د ژبې زده کوونکی نه وم. ما د یو انسان ټپي کېدل ولیدل. د سبا چوپتیا له هر چیغې لوړه وه. نورا چې د ټولګي په کونج کې ناسته وه حتی خپل سا ونیوله. د هغې اوږدې دقیقې په اوږدو کې زه نه پوهېدم چې کوم یو ډیر دردناک دی. د ښوونکي ښکاره سپکاوی یا هغه لیدونه چې داسې خودل چې دوی هیڅ نه دي لیدلي. کله چې ټولګۍ پای ته ورسېد سبا زما څخه تیره شوه. هغې په غوسه ویل ما یوازې غوښتل زده کړم، زه نه پوهېدم چې زه باید ځان هم بدل کړم. د هغې غږ لا هم زما سره دی.
تاوتریخواله یوازې وهل او ټکول نه دي. ځینې وختونه دا د موبایل کیمره ده چې پورته ځي او خل غوره غنی چې د خندونو پر ځای نندرچان ووسی. په یوه بې نومه ځمکې کې یو بې وسلی کډوال په رڼا ورځ ووژل شو او لراویانو یوازې د هغه فلم جوړ کړ. دا ښکارېده لکه چې د هغه بدن د لنډمهاله جوش او هیجان لپاره له یوې موضوع ډیر څه نه وي، نه د روح کورنۍ یا خاطره سره ځان انسان د انځور لپاره زر ځله بیا خپور شو او څو ساعته وروسته هماغه ډله بیرته خپل دې ژوند ته راستنه شوه. دا اما چوپتیا په خپله تاوتریخوالی دی، هغه چوپتیا چې د ډیر تکرار له لارې د کلتور برخه ګرځېدلې ده. هیڅوک نور د بل لپاره چیغې نه وهي، بلکې سکرین تیریږي او د زوال لیدلو ته دوام ورکوي. د جرم او تفریح ترمیان کرخه له منځه تللې ده. هر سکوت یوه تماشه ده، هر زخم د نورو کیسو ویلو فرصت دی، نه د دوی د ژغورلو لپاره. دا بې پروایي د هغه سیستم نښه ده چې کډوال ته د نیم انسان په سترګه ګوري. یو داسې نظام چې په ډېرې نرمۍ سره یې زده کړی چې څنګه په ازادۍ سره د ځان له ککړولو پرته رنځ انځور کړي. د کیمرې سترګه سړه او منظمه د له منځه وړلو رسمي شاهده کیږي او له منځه وړل عدد د مزه کې مخکې هم پیښ شوي دي. هغه خال چې سوځول شوي وو، هغه ځوانان چې په ښوونځیو کې مړ شوي وو، هغه کډوال چې په ډزو وژل شوي وو، هغه ښځې چې د دوی د پوستکي رنګ یا د دوی د لهجې له کبله نور ګڼل کېدل، تاریخ له دې دوامداره لیتوګو ډک دی. هغه لیکي او سپونه چې تر راتلونکي قرباني پورې څنګ ته ولاړ وي، دا پیښې نه دي. دا نمونې دي د له منځه وړلو یوه نمونه، د سلطې د دوام چې بڼه یې بدله کړې ده، هو ماهیت نه نن تاوتریخوالی په وړ کې چیغې نه وهي. دا د قانون او تعلیم په څیر جامع غوندي، دا په اکاډمیک او تمدن بڼه سره نن وځي. له انسانه غوښتل کیږي چې موسکا وکړي په داسې حال کې چې د هغه روح په ځمکه پروت دی. په دې خاموشه نظم کې وینه نور د خبرداري رنګ نه لري، رنګ نور د خبرداري بوی نه کوي او مړینې د خبرونو په سرلیکونو کې شمیرنې ګرځېدلې دي. نوی تاوتریخوالی یو سوړ او بې احساسه تاوتریخوالی دی، چیرې چې انسانان په معلوماتو انځورونو چوکاټونو کې راټول شوي دي او که چیرې اعتراض راپورته شي، د سیسټم غبرګون ورته زوړ منل متل دی. دا یوازې یوه پیښه ده، خو موږ پوهیږو دا پیښې نه راټولیږي، بلکې په لیکه کې ودرېږي او له دوی یو دیوال جوړیږي چې تمدن نومول کیږي.
او تاوتریخوالی تل په واټونو کې نه پیښیږي. ځینې وختونه دا د رسمي ټریبونونو تر شا وي، ځینې وختونه د ټولګي د میزو تر شا، ځینې وختونه د هغه چا په خاموش غږ کې چې یوازې یوه پوښتنه کوي خو په خپلو سترګو کې له پامه غورځولو تمرین کوي. له کلونو کلونو راهیسې په واک متمرکزو مځکو کې سیاستوالان مهاجرین په سپکه ژبه پنشه کوي. د دې سیاستوالو ژبه په موسکا سره د چاقو په څیر ده. یوه کس په رسمي وینا کې چیغه کړې وه چې باید کوڅه په کوڅه پاکونه وشي. هغه جمله چې د اخراج معنا مشروع کوي، بل په آرامه توګه یو استازی یوازې د هغه پوستکي رنګ له امله پنشه کړ، لکه چې د هغه شتون د قدرت په سینګار باندې داغ وي. په لوبغالو کې فوټبالرستان چې په خپل مهارت سره خوشی راوړي، پاک توکم پال شعارونو سره بدرګه شول. خلکو چیغې وهلې او کمرې وخندل. په رسنیو کې شنون کې په منطقي ډول د مهاجرت سیلاب او د نیمګړي ادغام خطر په څیر اصطلاحات تکثیروي، لکه چې انسانان ژوند نه بلکې یو ګواه شوي. د تاوتریخوالی خاموش خو ژوره ریښې لري. د تدریس په روده کې، د کارموندنې په قوانینو کې، په هغو ټولګیو کې چې د کلتورونو ترمنځ د پل جوړولو لپاره ټاکل شوي، داسې ښوونکي شتون لري چې د کډوالو د جامو، لهجې یا حتی چوپتیا سره معامله کول ستونزمن ګڼي. ځینې وختونه یوازې یو محصل باید د یوې شیبې لپاره ودرېږي تر څو دوی ته نامناسب لقب ورکړل شي، او له همدې امله ټولګۍ د زده کړې له ځایه د پوښتنو ګرویژنونو په صحنې کې بدلیږي، او دا د کډوالو په ذهن کې ژور کور جوړوي. هغه نور د خپل نظر څرګندولو په اړه دوه ځله فکر نه کوي. د هر جملې لپاره د قضاوت وزن کوي. د دې بینو ممزکو سیاستوالان او پروفیسران ممکنه ده هیڅ کله په لاسونو کې وصله نه ویني ولې، خو د دوی خبرې د هر ګولې په پرتله ډېرې دقیقې او وژون کې دي. په هر کلمې سره دوی زموږ او دوی ترمنځ ژبني سرحد جوړوي، او بیا دوی خلکو ته وایي چې دا سرحد د امنیت لپاره دی. دا داسې په داسې حال کې چې واقعي امنیت مساوات دی، نه جلاوالی. کله چې سپکاوی له رسمي پلیټفارم خپریږي، دا نور شخصي نظر نه دی، دا د سپکاوي لپاره ټولنیز جواز وي. له هغې شیبې یو سړی په دوکان کې، یوه ښځه په ټکسي کې، یو ښوونکي په ټولګي کې حق لري چې خپله غصه په هر بل باندې وباسي. په دې توګه ژبه په خاموشۍ سره د توکم پالنې د دوام لپاره ماشین کیږي. ژبه د نفرت د تخمونو خاوره ده، او هر کله چې سیاست یا تعلیم ورته اوبه ورکوي، ټولنه بیرته شاته ګرځي. په پای کې قرباني یوازې سبا نه ده، موږ ټول کډوال او کوربه په دې دوره کې یو چې د انسان وقار ماتوي، او کله چې نړۍ ولاړوي او ولاړوي، دا هیروي چې نژاد پرستۍ ته چیغې نه وهي. ځینې وختونه دا په ټیټ غږ کې وایي، دا یوازې سیاست دی، او په سمه توګه په دې غږ کې د درد ریشه تکرارېږي.
ډیر قدر من اوریدونکو، نن د پوهیدو لپاره باید تاریخ سپو ته لاړ شو. ډیر وخت نه دی تیر شوی، شتمن هیوادونه چې په خپلو جیبونو کې نقشې لري د نورو ځمکو لپاره روان شول تر څو خپلې سرچینې ونیسي، خپل کلتور مات کړي او ځانونه غوره وګڼي. دا پورته ښکته لید لا پای ته نه دی رسیدلی، یوازې خپل لباس بدل کړی دی. نن د ادغام او ورګډېدل په ټولګیو کې، په اداري قوانینو کې، په رسنیو کې ورته زوړ روغ شتون لري. تاسو نور یاست او تاسو باید مونږ سره موافق یاست، او که تاسو مقاومت وکړئ، سپکاوی، ناپوهي، ماتول، دا د استعمار دوام دی په نقشو کې نه، بلکې په ذهنونو کې. کله چې کډوال په یوه بینومه ځمکې کې پښه کېږدوي، دوی هیله لري چې د امنیت لپاره، د کار لپاره، د نوي کور لپاره. خو که دوی هره ورځ د نژاد پرستۍ له دیوال سره مخ شي، نو څه پاتې کیږي؟ په ځینو ځمکو کې کډوال د نسلونو لپاره په تبعیض کې ژوند کوي. دوی په تعلیم کې نه لیدل کیږي، دوی په کار کې نه منل کیږي، دوی په هویت کې مساوات نه تجربه کوي. کله چې یو کډوال په دوامداره توګه ثابت کړي چې هغه ښه خوندیتوب یو ځای کېدونکی دی، د هغه روح ستړی کیږي. او دا ستړیا د یو کس ستړیا نه ده، دا د یوې ودانۍ ستړیا ده. که تعویز دوام ومومي، دا بینومه ځمکې ځانونه د هغو کسانو له وړتیاو محروموي چې یو څه جوړولو لپاره راغلي وو.
موږ د سبا په اړه خبرې وکړې، د هغې د لړزیدلو لاسونو په اړه. موږ د یوې کډوالې په اړه خبرې وکړې چې د سړک په مینځ کې مړه شوه، او سترګې سره یې تیرې شوې. د هغو سیاستوالو په اړه چې نژاد پرستی د سیاسي وسلې په توګه کاروي، د هغو ریشو په اړه چې د تاریخ په تیاره کې ډوب شوي او لا هم د نن ورځې له خاورې راپورته کیږي، او د دې حقیقت په اړه چې د کډوال کېدو معنی هر ورځ د ځان دفاع ده. نن زه غواړم یوازې یوه جمله ووایم: سړی باید د ادغام د مخه، د قوانینو د مخه، د ټولګیو د مخه ولیدل شي. سړی له دې پرته هیڅ مځکه مهمه نه ده، څومره شتمنی وي کور نه کیږي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.